یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاس تویم تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې کې و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونی بهیر روان ده د مو د سر موجوده د کرونا ویروس په اړه هم تاسو ته یو راپور لرو دا چې بریتانوي چارواکي وایي د کرونا ویروس ضد واکسین 2 میلیونه نور دوزونه هم ترلاسه کړي خو تر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ازادي راډیو د ملاتړې د آزاد رسنیو د ملاتړې ادارې وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي ټاکل شوی د سوریې حکومت اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په غونډه کې د سولې په بل پړاو د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړې بشپړ خبرونه د افغانستان په ولس جرګه کې نن یو شمېر نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې ده نن په دې جرګه کې وو نوماند وزیرانو او د غرض د یوې خپلواکې ادارې نوماند رئیس ته د ولسي جرګې غړي د باور یا د عدم باور رای ورکوي پرون د ونومان وزیرانو ولسی جرګې خپل کاری پروګرامونه تشریح کړل او د دې جرګې د غړو د پښتنو ته ځوابونه ویل تر دې مخکې ولسی جرګې لس ونومان وزیرانو ته د باور رای ورکړې وي د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه وایي امنیتي ادارو ورته ویل چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی د دې ادارې اجرایی مشر مجیب خلوتګر تیر شپه ازادي راډیو ته ویل
منتدا سه معلومات ورکړل سوی دي سه گویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپور چارواکي و په هلمند کې د دغه کس نیول سوی ده او د دولت آند یا نظر داده سه دغه کس د اقدایی په قتل کې لاس درلوده
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د 14 مسؤلیت نه دی منلی دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه کومه تفسیر نه ده کړې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د لړم یا عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لښکرګاه کې د په موټر پورې د انخلول شوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل شو د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي په لویدیځه حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځه حوزه کې مو هدف تر 50 کلونو کم عمره 1 میلیون او 1 لک ماشومانو ته واکسین ورکول دي خو له بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو په ناامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو
طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې یوازې په روغتیایي مرکزونو کې ماشومانو ته د ګوزن واکسین اجازه ورکوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا یوازې په سلو کې 15 ماشومان ترې برخمن کیږي چارواکي هیله مند دي چې د ګوزن ضد واکسین په دغه نوي کمپاین کې چې نن په لویدیځه حوزه کې پیل شوی وکړي شي چې ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي په پاکستان کې نن په دوه ترافیکي پیښو کې لشلو زیات کسان مړه شوي دي پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 14 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینی بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه ټپیان شوي دي تیره شپه په سند ایالت کې په یو بل د مسافر وړونکي مینی بوس او پر خښتو بار د یوې لارې ترمنځ په ټکر کې 11 تنه مړه شوي دي په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خراب لارې زاړه موټر او د ډریورانو لخوا د ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه د دغو پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي د ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاور ته وسپارل شو. فخری زاده د نومبر په 28 د تهران په وڅند کې په پوزي بڼه په وبرید کې چې ایرانی چارواکو مسؤلیت پر اسرائیل اچولې او وژل شو. اسرائیل په دې اړه نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیر نه لري چې په کومه لومه کې ونخلي. ټاکل شوی د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په غونډه کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل په دې خبرو کې د نوي اساسي قانون د اصولو په اړه خبرې کیږي. فلسطینی اداره او عربی ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیز پرون یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. او نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 24مه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېدای شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریا سنوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په ولسی جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د رای ورکونې بهیر روان دی. د رای ورکونې بهیر تر یو ځنډ وروسته پیل شوی دی. په اوروزګان کې چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 314 وسلوال طالبان وژلي. یوازې په ګیزاب کې 293
دقیقا سرشمار که 293 نفر
په شمار 293 تنه دښمن په دراود ولسوالۍ کې وژل شوی دی.
طالبان په دهراود او ګیزاب کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې ادعاوی لري. نور مهم مسایل هم لرو. په کرونا ویروس هم یو راپور در تخبرو دا چې بریتانوي چارواکو ویلي د کرونا ویروس 2 میلیون د واکسین ډوزونه ترلاسه کړي. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان په ولسی جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې بهیر روان دی. په دغو نوماند وزیرانو کې د ښځو چارو لپاره سرپرست وزیر او کاندیده حسینه صافی، د ښار جوړونې وزارت ته کاندید محمود کرزی، د قانون او پټرولیم وزارت ته کاندید هارون چخانسوري، د کډوالو چارو وزارت ته کاندید نوررحمن اخلاقي، ترانسپورت وزارت ته کاندید قدرت الله زکی، د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته طاهر زهیر، ټولګټو وزارت ته نجیب الله یمین او د افغانستان د امنیت ملي امنیت عمومي ریاست ته احمد ضیا سراج کاندیدان دي. نن د دوی د رای ورکونې لپاره د ولسی جرګې له لوري صندوقونه ایښودل شوي دي. فیروزه عزیزي په دې رابطه باندې جزئیات لري او له کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
مننه. افغانستان ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو په اړه د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال لی څرګندونه وروسته یو ځل بیا د نومان وزیرانو د کاري پروګرامونو د اوریدو لړۍ پیل کړه. نن هغوی ته د رای ورکولو لپاره صندوقونه یې خېدي. له هغې وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیدل، ولسی جرګې نومان وزیرانو دا لړۍ پیل کړې ده. نن دغه جرګې و وزیران او یو رئیس ته، البته چې دوی کاندیدان دي، د رای ورکولو صندوقونه یی په دغه نوماندانو کې دغه وزارتونو لپاره البته د خځو چارو وزارت لپاره حسینه صافی، د ښار جوړونې وزارت ته محمود کرزای، د قانون او پټرولیم وزارت ته هارون چخانسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نور رحمان اخلاقی، ترانسپورت وزارت ته قدرت الله زکی، د اطلاعات او کلتور وزارت ته طاهر ظهیر، ټولګټو وزارت ته نجیب الله یمین، او د افغانستان امنیت عمومي ریاست ته احمد ضیا سراج نوماندان دي چې نن به د ولسی جرګې لوري دوی رائے ترلاسه کړي. باید ووایم استانګ ځای سپ چې ولسی جرګې له دې وړاندې لس نومان وزیرانو ته هم رائے ورکړي وي، چې هغه د ټکنالوژۍ او مخابرات وزارت، لوړو زده کړو وزارت، مالیې، بهرنیو چارو وزارت، کار او ټولنیزو چارو وزارت، ملي دفاع، کورنیو چارو وزارت، عدلی او سوداګری او پانګونې چارو وزیرانی البته ټاکلی وو. هغه مهال خو دغه لړۍ وړاندې د امرالله صالح له څرګندونو وروسته بیرته یو شمېر وکیلانو په فساد تورن کېدو له امله درول سوې وه. که څه هم هغه مهال چې لس وزیرانو ته رایه ورکړل سوې، یو سلو څلیرویشت رایې د کامیابۍ انتخاب سوې وې، او په ده کې بیا ځینو ډېری البته ډېری وزیرانو له یو سلو پنځه څلوېښت رایو نه حتی تر دوه سوو رایې واخیستلې. دغه لړۍ په دوام کې به سبا ته هم پنځه وزیران او یو نوماند رئیس خپل برنامې له ولسی جرګې سره شریک کړي، او بل سبا ته به دوی ته هم صندوقونه کې خوندي.
ډېره مننه کوم فیروز عزیزی او د کابل سټوډیو له موږ سره جزئیات شریک کړل. و نوماند وزیران او یو نوماند رئیس ته چې د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید احمد یاسراج هم پکې شامل دی. نن د ولسی جرګې لخوا د باور رائے لپاره پروسه پیل شوې ده، او تمه ده چې سبا ته هم پنځو نورو نوماند وزیرانو لپاره دغه بهیر پیل شي. تر دې مخکې لسو نوماند وزیرانو د ولسی جرګې لخوا د باور رایه خپله کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجیې صاحب واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وی لا هم له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې نه دي هواري شوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هڅه کوي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خصوصي سکتور ټول خنډونه له منځه یوسي. دغه وزارت وایي لوړه تعرفه په کرخه کې د سوداګریزو مالونو درول او د لارو بندیدل د خصوصي سکتور په وړاندې لوی ستونزې او ننګونې دي. د سوداګرۍ وزارت چارواکو زیاته کړي چې یو افغان پلاوی به په نږدې راتلونکي کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. افغانستان او پاکستان د یو میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري لري، خو افغان چارواکي هیله مند دي چې راتلونکي کال به پاکستان ته د افغانستان صادرات 300 میلیون ډالر ته لوړ شي. په افغانستان کې سږ کال د کبانو د روزنې 350 نوي فارمونه جوړ شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رسمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لري د هیواد په 30 ولایتونو کې جوړ شوي دي. وزارت وایي سږ کال د کبانو د تولید کچه د تیر کال په پرتله 1500 ټنه زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کبانو د تولید کچه نږدې 10000 ټنه ترسیده، او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 130 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 380 افغانۍ.
د اقتصادي خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولې. ازادي راډیو ډاٹ کام مو آدرس دی. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د بریتانیا چارواکو ویلې دي چې دغه هیواد د کرونا ویروس د واکسین 2 میلیون نور ډوزونه هم ترلاسه کړي دي. په پام کې د پراتلونکو څو اونیو کې ډلې ډلې خلکو ته دغه واکسین لګول پیل شي. په بریتانیا کې د اروپا په سطح ډېر کسان په کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ مړه شوي، چې تر نن دوشنبه تایید شوی شمیر تر اته 5000 پورې رسیدله. دغه هیواد اوس هیلمند دی چې په نړۍ کې لومړی هیوادونه وي چې د کرونا وژونکي وایرس په وړاندې خپلو وګړو ته واکسین ورکول پیلوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د بریتانیا حکومت موافقه وکړه چې د کرونا وایرس ضد واکسین 350 میلیونه ډوزه له اوو مختلفو تولیدونکو شرکتونو رانیسي، خو دغه شرکتونه باید د دغه واکسین مؤثریت ثابت کړي. بریتانیا له وړاندې د کرونا وایرس ضد واکسین 2 میلیونه ډوزه ترلاسه کړي دي. بریتانیا په پام کې لري چې څومره ژر ممکنه وي خپل 18 میلیونه وګړي د کرونا وایرس په وړاندې واکسین کړي. ګارډین او فاینانشل ټایمز رسپانو راپور ورکړی چې د بریتانیا روغتونونو ته ویل سوي چې دوی ته شایي د واکسین لومړی ډوزونه د دسمبر میاشتې تر اومې ورسیږي. د لندن د امپریال کالج د ازمایښتي درملو پروفیسور پیټر اوپنشا وویل دا به حیرانوونکې نه وي که په دې اړه په راتلونکو دوو اونیو کې یا هم حتی ممکن راتلونکې اونۍ کوم اعلان وسي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم هیله شول سوي چې د واکسین پروګرام په دسمبر میاشت کې شایي تطبیق سي. په امریکا کې روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې تیره جمعه د شکرانې له ورځې وروسته او د کرسمس د جشن پر مهال شایي د کرونا وایرس پیښې زیاتې سي. بلخوا د څو واکسینونو د تولید په اړه هڅو هم خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل چې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو سطحه ناڅاپه بدلیږي نه. هغه زیاته کړه په راتلونکو اونیو کې به وضعیت بدل نه سي، خو په دوو دریو اونیو کې به د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهدان یو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تیره جمعه د اول وار لپاره تر 200,000 واوښت. په امریکا کې په ټوله کې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 13 میلیونو اوښتی او د مړو شمیر تر 200,000 او 68,000 زیات سوی دی. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 28 میلیونو او 200,000 زیات دی او د مړو شمیر 1.5 میلیونو ته نږدې سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چارواکي وایي په اروزګان کې په تیرو دوو میاشتو کې 314 وسلوال طالبان وژلي دي. د اروزګان په دوو ولسوالیو ګیزاب او دهراود کې وروستۍ دوه میاشتې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د اروزګان امنیتي چارواکو ویلي یاد وسلوال طالبان هم په همدغو دوو ولسوالیو کې وژل شوي او یو ډېر شمېر ټپیان دي. طالبان بیا وایي چې دوی افغان پوځیانو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ترینکوټه ریپورټ لري.
د اورزګان ولایت امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په گیزابه او دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوب لړولې ده. دغه ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې یاد وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوب له د تیر دوه میاشتو پر مهال د افغان ځواکونو د هوایی او ځمکني عملیاتو پر مهال ورته وشته ده، او په خبره چې یو شمیر مهم کومندانان هم په کې شامل دي.
میتونم دقیقا سرشمار که 293 نفر
زبا دقیق تاسو ته وایم چې په شمار 293 تنه دښمن په دراود ولسوالۍ کې وژل شوی دی، او په گیزاب ولسوالۍ کې هم موږ طالبانو ته درانه تلفات واړول. دوی شپې مخکې طالبانو غوښتل چې هلته پر یوې امنیتي پوستې برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 13 تنه یو ځای ووژل شول او 13 تنه نور بل ځای کې ووژل شو او سلګونه نور ټپیان دي.
در یک ځای کشته شو، تعداد دیگه ایشان در قسمت دی 13 نفر دقیق معلومات دارم به دیگه.
محمد خطاب خنجری وایي وسلوال طالبان تل د ملکی خلکو څخه د سفر په توګه کار اخلي او دغه راز هغوی په زوره د جګړو لیکو ته راولي. خطاب خنجری دغه راز وویل چې همدا اوس وسلوالو طالبانو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړي دي، خو وسلوال طالبان بیا د افغان چارواکو دا خبرې ردوي او برعکس افغان سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. قاري سپه احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې وویل چې دوی هیڅکله هم ملکی خلک د سپر په توګه نه دي کار کړي او نه یې هم هغوی په زور د جګړو لیکو ته راوستلي دي. که څه هم امنیت کومندان محمد خطاب خنجری وایي چې په غزاب او دهراوت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان سخت ځپلې دي، خو د یادې ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ یو شمیر دولتي ودانۍ او د غراز بازارونه لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د غزاب ولسوالۍ امنیت کومندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او د دې یوازې اوس هم یوه د امنیت کومندانۍ ودانۍ په لاسونو کې ده چې په هغه کې هم دوی کلک محاصره دي.
هغه د شپې پر لسو بجو ته بس کومندانۍ ته نارسېده، ځینې کار ځینې غلط شوی وو، د هغه مې د ډېرو پیچل د سرای سره اخیستی وو، نو د دوی څخه خپله درک ورک شوی وو. ماشام پټاو کې خیر د کومندانۍ دروازې او کلکینانې وو، دا کیسې ټولې وغورځولې، دا سا وو که د مرکز ځای کې چې په دوړو په دغه باندې همه ناکام وسو په خپل کار کې، بس بېلرادل چې تلانې کړي وو.
د دې ترڅنګ د دهراوت ولسوالۍ ځایي چارواکي هم وایي چې د یادې ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. د دغه ولسوالۍ ځایي چارواکي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته یې اضافي سرتیر ورواستوي او توجه دې ورته زیاته کړي. د اروزګان ولایت امنیه قومندان دا تاییدوي چې په دهراوت او غزاب ولسوالۍ کې تکتیکي شاتګ کړي، خو په ولسوالۍ کې لا هم زیات شمیر سیمې د افغان پوځیانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزگان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو ته غوښتل پرون په غزنی ولایت کې یو درنه چاودنه شوې و چې پکې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتې. دا چې اوس په دغې پیښه کې څه تازه جزئیات دي او چارواکو تر اوسه پورې څه کړي دي، د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر همدا شیبه د غزنی له ښاره له موږ سره خبرې کوي او تازه جزئیات به راکړي. مهرباني.
ډیره مننه سریزه صاحب. نن د افغانستان له مرکز کابل څخه یو هیات راغلی و غزنی ته د پرونۍ پیښې د څېړنو په حواله باندې، کله چې ما د ولایت تویان واحد الله جمزاده سره خبرې وشوې، د ویل چې په دغه هیات کې د کورنیو چارو وزارت، ملي دفاع وزارت او څنګه د ځینې نور لوړ پوړي چارواکي راغلي وو تر څو دغه څېړنه وکړي چې دا څه ډول پیښه وه، څه ډول لامل څه شوه، او تر اوسه پورې څومره کسان په کې وژل شوي دي او تلفات شوي دي. که څه هم چې د غزنی محلي اداره او چارواکي تر اوسه پورې رسنیو سره هغه ډول ارقام نه شریکوي چې څومره د غزنی سیاسي امنیت یا د روغتیا ریاست رسنیو سره شریک کړي دي. پرون د رسنیو ته د غزنی د ملکي شبخانې رئیس بازمانات همت ویلي وو چې ډېر ستنه وژل شوي دي او څلوېښت ستنه نور ټپیان دي چې په هغې کې د شپږو تنو حالت د اندېښنې وړ بلل کېږي. خو ځینې ناتایید شوي راپورونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي ویل کېږي چې په پرونۍ پیښه کې شپږ دېرش تنه کمانډویان وژل شوي دي، او د دې تر څنګ شپږ تنه د ملي امنیت کارمندان چې په دغه کنډک کې د کمانډویانو سره اوسېدل شپږ تنه د هغوی وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه پیښه کې دوه دېرش تنه کمانډویان ټپیان شوي دي او څلور تنه نور د ملي امنیت کارمندان چې په دغه کنډک کې د ملي اردو سره وو هغه هم ټپیان شوي دي. دغه هغه راپور چې تر اوسه پورې هیچا نه تایید کړی او یوازې ازادي راډیو
مننه کوم حبیب الرحمن تاثیر د غزنی ولایت له موږ سره تازه جزئیات شریکول. هلته پرون یوه درنه چاودنه شوې چې پکې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو که څه هم په مستقیمه توګه باندې په دغه برید کې رسما لاس لرل نه دي رد کړي یا نه دي تایید کړي، خو په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې دوی په پوځي مرکزونو باندې بریدونه کوي. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په جلال آباد ښار کې د رضاکارانو یوې ډلې پرون غونډه کړې وه. په دې غونډه کې په بېلابېلو مسایلو له هغې ډلې په روان امنیتي وضع هم خبرې شوې دي او د اوربند په ټینګښت باندې تاکید شوی دی. په دې اړه باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري.
د بشری مرستو د پیورتیا دا غونډه د نومبر په 9 نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار د کامی، ګوشتي، خیوي او سرورود ولسوالیو رضاکارو ټیمونو ګډون کړی و. په غونډه کې ویناوالو له فساد سره د مبارزې او په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او سولې د ټینګښت په اړه ویناوې وکړې. په ننګرهار کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې مشر اسد الله خالص د غونډې په اړه رسنیو ته وویل:
موږ په څلور ولسوالیو کې 8 رضاکاران درلودل او دې رضاکارانو به د دې چا قزامه واخلي. د مالکیت د احساس د پیدا کېدو د مخې دوی کلینیکونه، خونځي، پروژې چې هلته پلي کېږي د دغه ټولو نه نظارت کړی دی. کګو ته کګه ویلې ده، سمې ته سمه ویلې ده. یوه ګټه دا ده چې د ولسوالۍ د واحدونو او د هغې د رضاکارو فعالینو ترمنځ هغه رابطه دوستانه شوه ده. اوس دیو بل ستوند ته ډیره خره سیدګی کیږي.
موسم عبدالرحیم زای چې په کامی ولسوالۍ کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې د رضاکار ټیم مشري کوي، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل: دوی به په خپل ولسوالۍ کې د ټولګټو پروژو ترڅنګ د روغتیايي مرکزونو او تعلیمي ادارو څخه سارنې ته دوام ورکړي.
دا پروژه موږ په پروسه باندې وړولې ده، اوس دا مخ ته وړو. موږ دې ته آماده یو چې په ټولو برخو کې کفاسادي دغه به موږ مخه نیسو او دغه ټول ګروپ به ان شاء الله په اتفاق یووالي سره کار کوو. موږ به د خپل هیوادوالو د هوسا ژوند لپاره فعالیتونه کوو.
کلسوم شګیوال چې د خیوي ولسوالۍ د بشری مرستو پیاوړتیا د رضاکار ټیم غړې ده وویل: د افغانستان هر وګړی اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري. دوی کولی شي چې له مسؤولو چارواکو د هرې پروژې په اړه معلومات ترلاسه کړي.
زمونږ په عام ولس کې دا ذهنیت نشته چې هغوی دې د پروژو په اړه معلومات واخلي. اطلاعاتو ته لاسرسی دا د ټولو خلکو حق دی. دوی کولی شي چې کله په یو سیمه کې پروژه تطبیقیږي، له مسؤلینو د پوښتنو کې چې دغه پروژه دې زمونږ سیمې ته راغلې ده، د دې موږ ته څه ګټه رسیږي، په دې کې د ښځو او نارینهو شمولیت څومره دی، او کله چې دا پروژه پای ته رسیږي د دې به هغه کومه ګټه وي چې زمونږ ولسوالۍ ته یا دغه مربوطه سیمې ته.
د غونډې په پای کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول: افغان ولس په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري چې یوازې سوله او له فساده پاک ټولنه ستونزې کمولی شي. په مرکزی حکومت غږ کوو چې د سولې ټینګښت او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ولس غوښتنې تمثیل کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارس په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چیاستئ اوریدلی شئ. اوس هم ناجیه صاپۍ د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا په تړاو لیکلي چې پر ارک له وړاندې فشارونه و چې دا شورا جوړه کړي، خو په وینا یې داسې ښکارېدله چې ارک په قصدي او شعوري ډول د دې شورا د جوړېدو مخنیوی کوه، او یا یې هم داسې ګامونه اخیستل چې د شورا د جوړېدو پر ځای لانجې او اختلاف لا زیات شي. د سرمقل لیکونکي په وینا د سولې په چاره کې تر اوسه اساسي ستونزه همدا وه چې ټول واکونه یوازې له ولسمشر سره وو. مسیر لیکلي اوس هڅه روانه ده چې د سولې په تړاو د دولت دریز د یو شخص له انحصار راوویستل شي. ورځپاڼې په باور ده چې اروپایي ټولنه، امریکا او افغان سیاستوال د مصالحې د عالي شورا د جوړېدو غوښتنه او هڅې کوي. اساسي لامل یې همدا دی چې تصمیم باید د یو فرد پر ځای شورا ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې پر غزنی او زابل وروستیو بریدونو ته په اشاره لیکلي په ټوله کې د سولې له هڅو سره سره طالبانو او ترهګریزو ډلو په افغانستان کې دا جګړه او بریدونه پراخ کړي دي. ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې اسلامي همکاریو سازمان دلته روانه جګړه ناروا بللې، خو لا هم جګړه روانه ده. وړاندې راغلي د اسلامي همکاریو سازمان وروستۍ غوښتنې ته په پام څه ناڅه درې میاشتې وړاندې په قطر کې د امریکا او نړیوالې ټولنې په ملاتړ د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو فرصت رامنځته شو. خو په وینا یې تر اوسه طالبانو د سولې لپاره له مذاکراتو ډډه کړې ده. او ویسا ورسپانې د کورونا نوې سپې ته په اشاره سره ټینګار کړی چې افغانان دې د کورونا واکسین ته نه په تمه کېږي او وقایوي سپارښتنو ته دې پام وکړي. لیکوال لیکلی چې اوسمهال ډیری خلک فکر کوي که د کورونا واکسین له کلینیکي ازموینې بریالۍ راووځي نو سملاسي به ټولو ته تطبیق او د کورونا خطر به راکم شي. خو په وینا یې دا خلک باید په دې پوه شي چې په لومړیو کې به دا واکسین د نړۍ د خلکو د شمیر په نسبت ډیر کم وي. وړاندې د ژمي پر رسیدو سره د کورونا ویروس د زیاتېدو احتمال ته په کتو ټینګار شوی چې اوس ډېر روښانه انتخاب وقایه ده او افغانان باید یوازې وقایې ته پاملرنه وکړي او په جدي توګه یې عملي کړي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. وروسته به په دویمه نیمایي کې یو ژوندی بحث ولرو، خو تر هر څه